پاکستان په کراچی شهر کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. په پېښور کې د پرونی چاودنو د تلفاتو شمیر تر اویا زیات شوی دی. په پیل کې له حمید عثمان هارون نه خبرونه اوري.
حامد کرزی په پېښور کې پرونی تروریستي حملې غندلې. ایساف ځواکونه وایي چې دوه عسکر د افغانستان په ختیځ کې په یوې بمی چاودنه کې وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې د پېښور یوې کلیسا ته نږدې د پرونی تروریستي حملې تلفات اته اویا تنو ته رسیدلي دي. پوره خبرونه واوري. ولسمشر احمد کرزی په پیښور کې پرونی تروریستي بریدونه چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته اویا کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول په کلکه وغندل. په هغه بیان کې چې د جمهوري ریاست په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی د ښاغلي کرزی له قوله ویل شوي دا ډول وحشیانه حملې چې قربانیان ملکی وګړي دي له بشریت سره دښمني ده. ولسمشر کرزی زیاتوي دا بریدونه ښیي چې پاکستان د تروریزم له داسې یو ګواښ سره مخامخ دی چې پر ضد یې باید صادقانه او جدي مبارزه وکړي. ښاغلی کرزی همداراز له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې له پاکستان سره د افغانستان لخوا د هر راز همکارۍ ډاډ ورکوي. ایساف ځواکونه وایي چې دوه عسکر پرون یک شنبه د افغانستان په ختیځ کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوي دي. دغو ځواکونو په خپله اعلامیه کې د دغو سرتیرو هویت او د پیښې دقیق ځای نه دی په ډاګه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ملي اردو په دریشۍ کې یوه افغان درې امریکایي سرتیري ووژل. د بدخشان ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې به تصفیوي عملیات یوه میاشت نور هم دوام وکړي. د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار وایي په وردوج ولسوالۍ کې چې د افغان امنیتي ګډو ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات درې اونۍ مخکې پیل شوي وو د راتلونکي عقرب تر میاشتې دوام کوي. نوموړی وایي د دې عملیاتو په لړ کې به د وردوج ولسوالۍ اشنګ او صوفیان نومې سیمې چې پکې د پاکستاني طالبانو په ګډون ازبکي او تاجک طالبان هم جنګیږي پاک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کینیا سره د نړیوال کرکټ لیګ او د لویو وچو په سیالیو کې د ګډون لپاره تیره ورځ د متحده عربي اماراتو په لور روانه شوه. افغان لوبډله به په متحده عربي اماراتو کې له کینیا سره 250 ورځې 240 ورځې او همداراز د انټرکانتینټال څلور ورځنۍ لوبې وکړي. په انټرکانتینټال سیالیو کې افغانستان تیر ځل د لومړي ځل لپاره برخه اخیستې وه او اتلولي پکې ترلاسه کړې وه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا سیالۍ مهمې او حیاتي و بللی.
افغانستان لپاره ډېرې مهمې لوبې دي د کینیا پر وړاندې. که چېرته افغانستان دغه لوبې وګټي نو انشاءالله کولی شي چې د همدغې لارې نه د 2015 کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي.
هوتاک ویل د کرکټ بورډ چې ملي لوبډلې د کرکټ ملي لوبډلې له کینیا سره د راتلونکو سیالیو لپاره بشپړه تیاری نیولې او دوی ملي لوبډلې ته ښې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د ولسي جرګې ځینې غړي چې پرون د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې له ملي لوبډلې سره خدای پاماني ته ورغلي وو د افغان کرکټ ټیم د بریا ستاینه وکړه. پاموکړی څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. پاکستانی چارواکي وایي چې د پېښور یوې کلیسا ته نږدې د پرونی تروریستي حملې تلفات اته اویا ته رسیدلي دي. د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور د کوهاټي ګیټ په سیمه کې د سنت جوز د کلیسا مخې ته پرونی حملې دوو تنو ځان وژونکو هغه مهال وکړه چې د راپورونو له مخې سلګونه کسان په کلیسا کې د عبادت په حال کې وو. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو ایالتي وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د څه باندې سلو ټپیانو له ډلې څخه د یولسو کسانو حالت نازک دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په وژل شوو کې د پولیسو دوه افسران هم شامل دي. د پاکستان ټلویزیونونو پرون هغه امبولانسونه ښکاره کړل چې د دې برید ټپیانې روغتون ته لېږدول او د قربانیانو د کورنیو غړي او د سیمې ګڼ نور خلک د کلیسا مخې ته راټول شوي وو. د پاکستان صدراعظم نواز شریف دا حمله وغندله او ویل چې د بېګناه خلکو وژل د اسلام او ټولو ادیانو د تعلیماتو خلاف عمل دی. د بشري حقونو نړیوالو ټولنو پاکستان د نړۍ د هغو هیوادو په فهرست کې شامل کړی چې د اقلیتونو لپاره ډیر خطرناک دی. پاکستانی چارواکی وایي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې د امریکا د بی بی پلوټ الوتکې په حمله کې شپږ افراطي وسلوال وژل شوي دي. شوال ډیورنډ کرښه ته نږدې د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په 55 کیلومتره کې پروت کلی دی. د پاکستان یو امنیتي مقام د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اجانس ته ویلي چې بی پلوټ الوتکې د وسلوالو پر یو مرکز څلور توغندي وتوغول چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د وژل شویو کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په کلکه غندي. بیان زیاتوي چې دا ډول یو اړخیزې حملې د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او باید بند شي. د کینیا پوځ وایي چې د افراطي اسلام پالو لخوا په یو پلورنځي کې ډېره برخه برمته شوي خلک ژغورلي دي. د کینیا پوځ پرون ناوخته دا اعلان وکړ. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 کسان وروسته له هغې ووژل شول چې د شنبې په ورځ له القاعده سره تړلې د سومالیا الشباب ډلې د کینیا د پلازمینې نایروبي پر ویست ګیټ نومې ستر پلورنځي یرغل وکړ. د کینیا دفاعي ځواک پر خپله ټویټر پاڼه په خپاره شویو بیان کې ویلي چې ډېره برخه یرغمل ژغورل شوي او امنیتي ځواکونو د ودانۍ په ډېره برخه ولکه ټینګه کړې ده. په دې اړه چې څومره یرغمل ژغورل شوي او څومره خوشي شوي د چارواکو لخوا هېڅ را جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پوځ بیان زیاتوي چې د یرغمل نیونې د دې پېښې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په نیویارک کې د خبرو پر مهال دا حمله وغندله.
I condemn in the strongest terms yesterday's
Hawaii zed Nairobi per West Gate Florenzi parunai hamla pa sakhto alfaz gandam da amdi amal che be defa mulkian pa ke pana khashiwi de pura gandane warde aw tanzimaun ki ba jer tarjara da adalat mangolota was paralchi. د راپورونو له مخې د یرغمل نیونې د دې پیښې په قربانیانو کې هندي، برتانوي، کاناډایي، چینایي او فرانسوي اتباع هم شامل دي. عراقی چارواکی وایي چې یو انتحاري برید کوونکي پنون په بغداد کې د سنیانو د جنازې پر مراسمو برید وکړ او 12 کسان یې ووژل. د بغداد په دوره نومې سیمه کې چې ډېره برخه اوسیدونکي سنیان دي پرونی برید 15 نور کسان ټپیان کړي هم دي. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې انتحاري برید کوونکي ځان په هغه خیمه کې والوزوه چې خلک پکې د جنازې لپاره راټول شوي وو. ګومان کېږي چې ښایي دا به د غچ اخیستنې یوه حمله وه، ځکه تر دې یوه ورځ مخکې د بغداد په شیعه میشته صدر سیمه کې د جنازې په مراسمو کې 3 ځان وژونکي 14 پینځات یا کسان ووژل. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په 13 اګست میاشت کې شاوخوا 800 عراقیان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مارکل ائتلاف پارلماني انتخابات وګټل او دا د دریم دورې لپاره د اروپا د دې تر ټولو لوی اقتصادي هیواد صدر اعظم شوه. بشپړ نتایج ښیي چې د میرکل محافظه کار کریشن ډیموکرات ګوند او د هغه متحد کریشن سوسیال اتحاد د پرونیو انتخاباتو 1.5% رایې ګټلې دي. میرمن میرکل پرون په برلین کې دا د خوشحالۍ شیبه وبلله. هغه وایي زه بس دا وایم چې خوشحاله یم او خوښي ده دا قوت راکړي چې په راتلونکو کلونو کې دغه هیواد یو ښه لوري ته رهبري کړو. موږ ډېر مسؤلیتونه لرو خو یقینا ترسره کولی شو. مننه. د نتایجو له مخې میرکل به لیکن اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند سره پر ائتلاف کولو خبرو اترو ته مجبوره وي چې په دغو انتخاباتو کې د څه کم 10% رایو په ګټلو سره په دویمه درجه کې راغلي دي. په آذربایجان کې د اپوزیسیون اصلي ائتلاف وایي چې پولیسو پرون په باکو کې په یوه غونډه کې د دوی د پلویانو د ګډون مخه ونیوله. حکومت تر اوسه د دې تورونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. خبریالان وایي چې پرون د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا 3000 پلویان د لاریون په مقصد د باکو په اسمال نومې ولسوالۍ کې په یوه سټډیوم کې راټول شوي وو. د اپوزیسیون د اصلي ډلې کاندید جمیل حسنی خپل پلویانو ته په وینا کې ویل هغه وخت را رسیدلی چې آذربایجان ته باید رښتینې ډیموکراسي راشي. د اپوزیسیون مشرانو د نورو غوښتنو ترڅنګ د ټولو سیاسي بندیانو پر خوشو کېدو ټینګار وکړ. د اکتوبر په 9 نیټه د آذربایجان پر روانو انتخاباتو کې به حسنلی د ولسمشر الهام علیوف په وړاندې چې په 2003 کال کې د خپل پلار لمړینې وروسته تر اوسه واکمن دی ولاړ وي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او 9 دقیقې سوې. د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر د پاکستان په کراچی شهر کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان خبرداری ورکړ چې د وسلوالو فعالیتونه به اراده کمزوري نه کړي. د اروپا د فوټبال د فدراسیون مشر د افغانستان د فوټبال ټیمونو سره د همکاري ژمنه وکړه. د قانونو او پټرولیم وزارت د سمنټو د دریو فابریکو د جوړېدو کار د طلبۍ ته وړاندې کړ. په پېښور کې د پرونی چاودنو د تلفاتو شمېر تر اویا زیات شوی.
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم توڑا تیرا شو ایسن نری دل بس دا غمڑی مراد ہے وہ سمال تا او بو کم پرات دے دیو.
نور مسائل ہم پا دیخ پروانی کی سیڑو دورکو اجزان و دلٹی پروگرام ہم پا دیخ پروانی کی آوری دلائی سے. راپورونه وایي چې د طالبانو نامتو قمندان ملا برادر په کراچی ښار کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي ملا برادر چې له افغان حکومت د سولې د هڅو لپاره یو مهم شخصیت بولي، د صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر بارک اوباما د کتنې په درشل کې د افغانستان د سولې د پروګرام په برخه کې د اسلام آباد د ښه نیت د یوې نښې په توګه له بندي خوشی کړی شوی دی. احمد تکل د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
راپورونه وایي چې د طالبانو نامتو قمندان ملا عبدالغنی برادر په کراچۍ کې په یو پټ موقعیت کې ځای پر ځای شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال هم پاتې شوی، د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان له یو زندانه خوشی شو. افغان چارواکي ملا برادر ته د طالبانو د داسې مشر په سترګه ګوري چې د طالبانو په لیکو کې له نفوس څخه د سولې د هڅو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د شنبې له ورځې وروسته چې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان وکړ، د ده د استوګنې د ځای په اړه اوازې هم تودې شوې. که څه هم د ملا برادر دقیق ځای تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاکستان د استخباراتو یو مقام رویټر خبري اژانس ته ویلي چې نوموړی له پېښوره کراچۍ ته بول شوی دی. دا مقام چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي وایي چې ملا برادر په الوتکه کې د یکشنبې ورځې په سهار له پېښوره کراچۍ ته انتقال شو. رویټر د یو جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله راپور ورکوي چې وایي ملا برادر به افغانستان ته ونستول شي او زیاتوي چې نوموړی په کراچۍ کې په یو امن ځای کې اوسیږي. د دې مقام په وینا د ملا برادر په اړه هره پریکړه به پاکستان، افغانستان او امریکا وکړي. چارواکو نه دی ویلي چې ملا برادر به تر څه وخته په کراچۍ کې وي، خو له دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې نوموړی ښایي آخر ترکیې، سعودي عربستان یا دوبۍ ته واستول شي څو د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي د شنبې په ورځ د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په درشل کې وشو. یو چارواکي وویل لبنده د ملا برادر خوشي کول نیویارک ته د شریف له سفر سره تړلې مسله وه، څو پاکستان ته د داسې یو هیواد په سترګه وکتل شي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره هر څه ته تیار دی. ګومان کېږي څو څلوېښت کلن ملا برادر چې ویل کېږي ښه مرکچي او آرام سړی دی، د سولې په بهیر کې منځګړتوب ته لیوالتیا لري او حتی د دې هڅو په لړ کې یو ځل له کابل سره تماس هم نیولی و. رویټر په پاکستان کې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله راپور ورکوي چې وایي ملا برادر چې په 2010 کال کې په کراچۍ کې د پاکستانی او امریکایي پوځیانو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و، اوس په همدې ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان خبرداری ورکوي چې په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت به د دوی د هوډ مخه ونه نیسي. د یکشنبې په ورځ جنرال جوزف دانفورد په افغانستان کې د هغو افغان او بهرنیو سرتیرو په یاد غونډه کې چې په دې هیواد کې وژل شوي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې له دې هیواد څخه د خپلې ځالې په توګه کار واخلي. معصوم میوند له کابله.
د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکو په افغانستان کې د هغو کورنیو او بهرنیو ځواکونو یادغونډه جوړه کړه چې په دې هیواد کې په تیرو دولس کالو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان د یکشنبې په ورځ په جوړه شوې غونډه کې وویل چې وژل شوو سرتیرو په ډیرو خواریو سره له دې هیواد دفاع وکړه. جنرال جوزف دانفورد وایي د وژل شوو سرتیرو پر قربانیو باید سترګې پټې نه شي. ښاغلی دانفورد وایي د افغانستان د دښمنانو ترهګریز فعالیتونه به له دې هیواد سره د دوی پر ژمنو اغیز ونه
کړي.
موږ هر یو تیار یو چې خپل دښمن ته له تیروتنې پرته یو روښانه پیغام وسو چې د هغوی تاوتریخوالی او ترهګریز کارونه به زموږ هوډ چې یو حقیقت دی زیانمن نه کړي.
پا په امریکا کې د سپتمبر د 11 متر حمله وروسته په 2020 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم نسکور کړ او وروسته د شاوخوا 500 هیوادونو ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای شول. خو دغه جګړه د 12 کالو په تیریدو سره اوس هم دوام لري چې د ډیرو افغانانو ترڅنګ بهرني سرتیري هم پکښ وژل شوي دي. په دې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې که افغان او بهرني ځواکونه په همغږي سره کار وکړي نو په دې جګړه کې به بریالي شي. د عمر داود ځینې معلومات له مخې په تیر څه باندې لس کلنه جګړه کې 10,000 افغان او 3,000 بهرني سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر له نړیوالې ټولنې غواړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم افغان ځواکونه یوازې پرې نږدي او د ستونزو په حل کې ملتیا وکړي. د جنرال بسم الله محمدي په خبره د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې د هغو افغان او بهرنیو سرتیرو د وینې د تویولو نتیجه ده چې په دې هیواد کې وژل شوي دي.
ما ته 11 سال گذشته دستاوردهای بزرگی داشتیم.
موږ د تیرو 11 کالو په تیریدو سره لوی لاسته راوړنې لرو. زموږ میلیونونه نجونې حوالکان زده کړې کوي. روغتیایي خدمتونه پراخیږي. لا شپږ زره کیلومتر څخه ډېر سړکونه په نوي ډول جوړ شوي دي او د هیواد اقتصاد په تیزی سره پرمختګ کوي. بې له شکه دا ټول پرمختګونه او لاسته راوړنې د هغو افغان ناټو او ایساف د دفاعي او امنیتي ځواکونو د قربانیو او سرښندنو نتیجه ده چې دلته وژل شوي دي.
دا خبرې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی بهرني ځواکونه په څه کم یو نیم کال کې له افغانستان څخه ووځي. افغان امنیتي ادارې ډاډ ورکوي چې د دې هیواد سرتیر په بشپړ توګه تیار دي چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت واخلي. خو د امنیتي چارو پوهان بیا د افغان ځواکونو کمی روزنی او د لازمو وسایلو نه درلودلو ته په کتلو سره وایي چې ممکن افغان ځواکونه د خپل هیواد د ساتلو پوره وس ونه لري.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار د یو شمیر لیسوز د کوونکې وای چې دوی اونۍ د تدریسي کال د پایل تیریسي خو یو شمیر زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دی ورکول سوي. په دې خاطر دوی تر اوسه پوری درس هم نه دی ویلی. له دې ډلې زده کوونکو ځینې وایي چې دوی په جلال آباد ښار کې د معرف چاپ کتابونه اخیستي په داسې حال کې چې د قانون له مخې د معرف چاپ کتابونو د خرڅولو جواز نسته. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دی له نورو جزئیاتو سره. شینواري صاحب سهار مو په خیر. دغه کتابونه یوازې د لیسو زده کوونکو ته نه دي رسیدلي؟
بلی ډیر زیات من لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم په عمومي ډول د لیسو یو شمیر لیسو ته که څه هم ځینې لیسو ته دا کتابونه رسیدلي دي. ولې موږ چې په جلال آباد ښار کې تماس ونیو د جلال آباد ښار مجیر آباد لیسو نفرت لیسو جلال آباد ښار اړوند شاوخوا ځینې لیسوي چې هغوی لسم یولسم دولسم صنفونو ته نه ورکوي د ځینو له شپږم اووم صنفونو ته هم کتابونه نو توجه شوي. دا کور شاګردان چې په خونځیو کې دي د هغوی د کورنۍ غوړو هم ازادي راځي ته زنګ وهاره هم د غسل شریک کړه چې دوی مجبور شو د مجبوریت له مخې د لاړ خار ته چې د خپل آزادونو لپاره کتابونه ورته واخلي. د خار ته چې کوم کتابونه اخیستي هغه هم د معرف رنګه چاپ کتابونه او په داسې حال کې لکه تاسو هم یادونه وکړه چې د قانون له مخې د معرف چاپ کتابونه حق نشته چې هغه څوک په بازار کې خرڅ کړي او ورته په جلال آباد ښار کې اخیستي. یو خو دغه شاګردان چې دوی له درسه پاتې ځکه تر اوسه پورې کتابونه ځینې صنفونو ته چې نه دي توضیح شوي دوی درس هم نه دی ویلی او ځینې دولسم صنف شاګردانو همدغه شکایت کوو چې ورته دوی درسونه شاته پاتې کېږي خو چې کله کانکور ازموینه راشي بیا په امکان کې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کېږي او همدغه لامل دی چې بیا دوی د کانکور په امکان په پایله کې دوی بیا ناکامه کېږي.
بلې د پوهنې ریاست څه وایي چې دغو لیسو ته به کله دغه کتابونه ورسول شي؟
د پوهنې ریاست سره مو چې کومه اړیکه ونیوله خپل په هغه لومړۍ ورځ باندې چې په ننګرهار کې د هغه د تودو سیمو تدریسي کال پیل ورځ چې وه کوم تدریسي کال ته پیل کېده په هغه ورځ باندې خپله د ننګرهار د پوهنې رئیس الاداد اسماعیل زی په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال دوی د ښوونځیو د پیل نه وړاندې ټولو مکاتبو ته کتابونه رسولي. ولې زه نه پوهېږم هغه په خپلو خبرو باندې بیا هم ټینګار کوو چې موږ ټولو مکاتبو ته کتابونه رسولي دي خو شاګردانو سره چې د شاګردانو د کورنیو سره چې موږ اړیکه ونیوله هغه یو غزل کې د خاره کړي چې د غزمون بچی دي چې شاګردان مونږ ولې د پختور سرګ باندې چې هغه مکتب ته تلو ور کتابونه ورسره نه ویندا یو سرګن حقیقت دی خو د ماری سیاست بیا هم دا خبرې درو غني او وایي چې مونږ کتابونه توضیح کړي دي خو هغه څه چې مونږ پختور سرګ ولزل شاګردان سره مخامخ شو هغه هم نسی یو کتابچه به وړي وازان سره کتابونه نه چې مونږ تر اوسه نه دي راکړي مونږ پرې سم چې کتابونه راکړي ډیر ویل چې مونږ په مکتبونه کې ویل چې تاسو لا شخار کې واخلي زیاتر قرآنی غریب دي هغه دي اوس په وانه لري چې کتابونه په خار کې واخلي ځکه دا کتابونه به هم ډیر لوړ ده نو دوی اوس هم نه مني دي دغه چاپ چې په ننګرهار کې په جلال آباد خار کې د معرف چاپ کتابونه خرڅېږي دا مثلا محمد پوهنې رئیس سره شریکت الله هغه بيخي دي خبري او خود لوړ چې امکان دی ولري چې د نور لسن څخه راول شي ولې چې
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې له څخه موردل چې په ننګرهار کې د ځینو لوی سوز د کوونکو وایي چې درسي کتابونه نه دی ورسېدلي او دوی درسونه هم نه دی ویلي د کندهار بغلرون کې او کاروندګر وایي چې د نباتي ناروغي په وجه یې سږ کال د انګورو حاصلات خراب شوي دي بل خو د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږ د تیر کال په پرتله د انګورو صادرات هم کم و محمد صادق رښتینی له کندهار را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی رښتینی صاحب دا کوم ډول نباتي تی ناروغي دي چې انګورو ته سشکل ځان اړولې
صالح صاحب تاسو اوریدونکو یې سار نیک مرغه د بغلرونکو په وینا د سپیرغوږی شپتی او د تنی چنجي چې داول د بیکیسیاتو درملو او دواو استعمال د انګورو د باغونو دغه حاصلات کم کړی دي دی وایي چې سشکل انګورو بيخي خپل سر هم نه دی جوړ کړی او کوم انګور چې په کشمیر شو بدل سی وی دی هغه به دغه ناروغي په وجه خپل اصلي نرخ هزارونو کې د لاس ور کړی د خلکو د سند په اړه چې موږ دلته د کرنی او مالداری د ریاست د چارواکو سره خبرې کړې دی وایي چې اصلا ملامتي د خلکو د دکې پر وخت کې د دې څخه د ستوندې د مخنیوي مرسته نه غوښته د کرمالداري د ریاست رئیس احمد شاه رشن وایي چې کچېری خلکو پر وخت د دې څخه د ستوندې د مخنیوي غوښتنه کړې وای نو کېدای شي چې دا رسول په دونه پراخه کچه نه وای دی وایي چې د بیکیفیت درملو د مخنیوي لپاره د یو تازه کمپاین هم پیل کړی دی او په بازار کې به ټول هغه درمل چې دغه ډول ناروغي انګور ته رامنځته کړي دا غو ټول او لمن زوري دغه راز د انګور د صادرات په اړه د کندهار د سوداګرۍ د خونو مسولینو هم وایي چې سږ کال انګور د په خوا په پرتله صادرات کم ورکړي دي د سوداګرۍ د خونو مشر نصر الله ظهیر وایي چې سږ کال د $30,000 په ارزښت او تیر کال د $5,000 په ارزښت انګور بهرنی هیوادونو ته صادر شوی و
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې لدا څخه موردل چې په انګورو کې ځینی ناروغي پیدا شوی او سش کال د دغو انګورو صادرات نور هیوادونو ته کم شوی دی په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 22 دقیقې دی او اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورسپانو ته چاپ کړي
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو په خپلو غنو کې د وخت د کمونیستي رژیم له خوا د 5000 افغانانو د وژنې او د انتقالي عدالت په موضوع باندې لیکنې او تبصری کړې دي ویسا ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د میزان یا تل اتمه دوره کو شهیدانو د فاتحې ورځ اعلان شو ورسپانه لیکي په همدې ورځ به د افغانستان بیرغ نیمه ځوړنوي او د 1950 کال د شهیدانو فاتحه به د کابل په 850 جماعتونو کې واخیستل سي ورسپانه مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسون له مشر زلمی زابلی څخه په نقل کې یوازې کمونستان نه بلکې ټول هغه کسان چې بیگونه افغانان یې وژلي باید د خپل عمل په سزا ورسیږي ویسا ورسپانه په خپل سر مقاله کې سپارښتنه کوي د هیواد د مظلومو شهیدانو یاد او د کمونیستي واکمنو د لومړی دو کلونو د جنایتونو غندنه باید د کومې سیاسي انګیزې پر بنسټ نه وي د جنایت غندنه او له مظلومیت سره د خواخوږي او همغږۍ د یو اصل لمخې او د شهیدانو د درناوي لپاره باید وشي د لیکوال د معلوماتو لمخې چپی ډلې دی ومني چې دوی له افغانو سره نه بخونکې جفا او وحشتونه کړي دي جهادي ډلې د پړه ومني چې د ولس د جهاد میوې د شخصي اقتدار له هوسه لوګي کړه او اوسنۍ حکومت دا ومني چې د دیموکراسي په نامه د فساد او مافیا ګروپونه د ولس پر اوګو سپاره کړل سرنويش رسپانه په خپل لومړی مخ کې په غټو ټکو سره لیکي، د 5000 افغان کورنیو تازه غم او د انتقالي عدالت جدي اړتیا. لیکوال وړاندیز کوي یوازې د انتقالي عدالت په پلي کېدو سره د کمونیستي رژیم په څیر د نورو وحشتونو مخه نیول کېدای سي. د سرنوشت په سر مقاله کې پوښتنه شوې شهیدانو ته دعا او که د جنایتکارانو محاکمه. د سرمقالې لیکوال پر حکومت نیوکه کړې، زموږ مسؤلیت تر دې زیات دی چې یوازې بیرغ نیمه ځوړند کړو. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان او د شهیدانو کورنۍ غواړي چې د دغو او نورو جنایتونو عاملین دې محاکمه شي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څوک رښتیا هم د شهیدانو ارمانونو ته وفادار وي، نو د جنایتکارانو د محاکمې او د جنایتونو د دوام د مخنیوي لپاره به هڅې وکړي. د لیکوال پان دغه کار به نه یوازې د شهیدانو د ارمانونو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې، امن او ثبات لپاره له جنایتکارانو سره حساب او کتاب وي، ځکه همدا یوازنۍ لاره ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د حکومت دغه پریکړه چې د ورکو شهیدانو فاتحه دې واخیستل شي د پام وړ خبره ده. د لیکوال په باور د حکومت دغه کار د هغو شهیدانو وینو ته احترام دی چې د هیواد په ازادۍ کې بهول یې دي، او دا هغه وینه ده چې د هیواد په تاریخ کې یوه نوې پاڼه واړوله.
د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشل پلاتینی ژمنه وکړه چې وروسته تر دې به د افغانستان د فوټبال ټیمونو ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اروپا د فوټبال فدراسیون د مرستو هرکلی کوي. نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د جنوبی آسیا په سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ټیم له اتلولۍ نه وروسته د لومړی ځل دی چې د اروپا د فوټبال فدراسیون یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشل پلاتینی چې پخپله هم د فوټبال مشهور لوبغاړو څخه دی، د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ستاینه وکړه. هغه د اروپا د فوټبال فدراسیون په استازیتوب د افغانستان د فوټبال ټیمونو سره د هر ډول تخنیکی همکاري ژمنه وکړه.
ټولنې په استازیتوب خبرې کوم او د ټولو اروپایي هیوادونو په استازیتوب د افغانستان د فوټبال له فدراسیون سره د هر ډول مرستو ژمنه کوم. خو باید ووایم چې زموږ د قانون له مخې موږ په مالي برخو کې مرسته نه شو کولای، خو د لوبغاړو او روزونکو د ظرفیتونو لوړولو او نورو ټولو تخنیکي برخو کې مرستې ته چمتو یو.
میشل پلاتینی په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې شاوخوا لس ورځې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وروستۍ لوبه له هند سره وه چې دغه هیواد لوبغاړو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د یکشنبې ورځې په خبري غونډه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرم الدین ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم د فوټبال فدراسیونونه جوړ کړي. هغه همداراز وویل چې د پلاتینی سفر به د افغان لوبغاړو د روحیې د تقوی په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي هم وایي چې افغانستان ته د نړیوالو لوبغاړو راتلل دوی ته نوره انرژي هم ورکوي. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي حمیدالله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی په راتلونکي کې هم یو شمېر نړیوال لوبغاړي افغانستان ته ورته سفرونه ولري.
د دې راتګ افغانستان کې ډېر یو ښه ګام زموږ د افغانستان د فوټبال لپاره، زموږ د نونهالانو ټیمونو لپاره، او زموږ د افغانستان د رشد لپاره ډېر ښه وي. زه خو ډېر ښه احساسوم ول چې زموږ ملي ټیم دوی ارزونه درلوده چې دوی راځي، او موږ چې کله پوه شو چې دوی افغانستان ته راځي موږ ډېر خوشاله شو. او خاصه زموږ کم ټیمان چې اوس تقریبا 12 کلن یا 13 کلن دي، دوی لپاره دوی یو مکتب جوړوي دلته افتتاح کوي. انشاءالله موږ ډېر خوشاله یو.
سره له دې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په لوبو کې ډېر ښه وځلېده، خو د فوټبال فدراسیون لا هم د امکاناتو د کموالي له امله شکایتونه کوي. خو اوس افغانستان ته د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشل پلاتین له سفر نه وروسته د افغانستان د فدراسیون مسؤلین د فوټبال ښه راتلونکي ته هیله مندي ښیي.
د کندهار د تختپل ولسوالۍ وایي تیر کال په دې ولسوالۍ کې پلسګونو بهرنیو اتباعو ته افغاني تذکرې ورکول سوي چې له ډېرو څخه یې په سیمه کې د ناامنیو او خاصو استخباراتي اهدافو لپاره کار اخیستل سوی. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
د تختپل ولسوال محمود اتکزی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ماموریت څخه یو کال مخکې په دغه ولسوالۍ کې تر اویا پورې داسې کسانو ته چې ډېری یې د ګاونډي هیوادونو اتباع دي افغاني د هویت تذکرې ورکول سوي. د ولسوال په وینا له دغه تذکرو څخه د افغانستان د نامنی ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې د ځینو خاصو استخباراتي هدفونو لپاره کار اخیستل سوی.
تذکرې دغه رقم جوړېدلې چې مثلا اوس دغه درې نفره دي چې دوه ورونه دي، یو یو وراره دي، دوی د کوچلاغ دي، د کوټ راغلي دي، د لې غوښتل چې د یو اڅکزي پلار کې داغه په نامه تذکری جوړی کې ملکان داغه د ټاپه کړی دي چې دا ملکان زما سره پر لار نه ځي یا زما شکایتونه کوي هغه دغه علتونه ما را ګرځولي دي. داغه تاسو کتلی سي ټاپې د ملکان چې د دې مخنیوي ما کړی دي.
ولسوال وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې هم پیل کړي چې په دولتي چوکاټ کې یې دغه کار کړی. د نوموړي په وینا د پردیو د مداخلې لوی لامل هم د مامورینو په فساد ککړتیا ده چې د یې تر ډېره حده مخه هم نیولې.
ملیت په منچکا وو هغه منچکو کې طالبانو د خلکو ستونزې شخړې حلولې. زه چې ورغلی ما اوس منې کړي دي هېڅوک د په طالبانو خپله ستونزه او مشکل نه لري. دغه اسنادونه تاسو کولی شئ چې هر یو جلا جلا وګورئ.
تخته پل ولسوالی چې د کندهار د یوې بلې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک سره نږدې پرته ده د چارواکو په وینا پاکستان هڅه کوي چې د ځینو خاصو تکتیکونو په وسیله د دغه ولسوالۍ ځای اداره او د خپلې ګټې او خاصو استخباراتي هدفونو لپاره یې وکاروي. د ګاونډي پاکستان سره د دغه ولسوالۍ د ځینو برخو غیر مستقیمې سرحدي سیمې د دې لامل سوي چې کله ناکله ورڅخه د دولت وسلوال مخالفین د تګ راتګ د یوې مهمې لارې په توګه کار واخلي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
په افغانستان کې د سهار ته بجې او دیش تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې عثمان هارون څخه خبري.
ولسمشر احمد کرزی په پیښور کې پرونی تروریستي حمله وغندلې. ایساف ځواکونه وایي چې دوه عسکر د افغانستان په ختیځ کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي وایي د دغه ولایت په وردوج ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې په دې وروستیو کې پیل شوي و میاشت نور هم دوام کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پېښور یوې کلیسا ته نږدې د پرونی تروریستي حملې تلفات اته اویاو ته رسیدلي دي. د کینیا پوځ وایي چې د افراطي اسلام پالو لخوا په یو پلورنځي کې ډېره برخه برمته شوي خلک ژغورلي دي. په عراق کې یو انتحاري برید کوونکي په بغداد کې د سنیانو د جنازې پر مراسمو برید وکړ او 12 کسان یې ووژل. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ائتلاف پارلماني انتخاباتو ګټل. او په آذربایجان کې د اپوزیسیون اصلي ائتلاف وایي چې پولیسو پرون په باکو کې په یوه غونډه کې د دوی د پلویانو د ګډون مخه ونیوله.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په هیواد کې د سیمنټو د دریو نویو فابریکو د جوړېدو کار د او طلبې توړاندې کړ. د دې وزارت چارواکو د یکشمې پر ورځ په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې لزینو کورنیو او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې په دې اړه لیوالتیا لري نو خپل درخواستونه دی وروسپاري. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په 15 میاشتو کې به د سمنټو د درې نویو فابریکو د جوړولو د دواتلبي ګټونکي شرکتونه د هغوی د اسنادو له سیړلو وروسته اعلان کړي. د قانونو او پټرولیم وزیر وحید الله شهرانی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو یوې غونډې ته وویل چې دواتلب شرکتونه کولای شي د سپتمبر له 22 څخه د نومبر تر 15 نیټې پورې خپل پروپوزلونه د قانونو وزارت ته وسپاري. خغلی شهرانی وویل چې د قانونو وزارت د امریکا د دفاع وزارت د بیرغبنی او دو نورو سیمه ایزو مسزو په همکاري د فابریکو د ایجادولو خام مواد لوړاندې تثبیت کړي.
امروز خوشبختانه ما اف جامعه تجار و سرمایه گذاری افغانی
لانی کمرغنن مرد افغانی تولنی سیمیزی او نړیوال تولنی پنګوال او سوداګرته بلنه ورکوچی د سیمنټو د نو کمپنیو د جوړولو لپاره خپل پرپوزلونه لمړی د لیوالتیا لمخي او بیا د جامع په شکل را وسپاري. نن د ورځ یو ډیر شمه ده او د دعوت طلبي بهیر پیلېږي.
د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د سمنټو فابریکو نوي قراردادونه به له هغو شرکتونو سره وکړي چې کاري وړتیا ولري. افغان حکومت شپږ کاله مخکې په جبل سراج کې د سمنټ قرارداد له یوې خصوصي کمپنۍ سره وکړ خو تر اوسه پورې د شرکت خپل تولید نه دی پیل کړی. خو چارواکي وایي د نویو فابریکو ګټونکي اړ دي چې هر ورځ لږ تر لږه 3000 ټنه سمنټ تولید کړي. د سمنټو د نویو فابریکو د دوا طلبۍ د اعلانولو په غونډه کې د اتو شرکتونو او 500 سفارتونو استازیو هم ګډون کړی وو. ځینې پانګوالو د تعلیوالتیا وښودله چې په افغانستان کې د سمنټو په تولید پانګه ولګوي، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان حکومت د هغو سیمو امنیت ټینګ کړي چې فابریکې پکې جوړیږي. د بهرنیو شرکتونو یو غړي تامباتس داسې وویل:
زه د آسیایي ګروپ په استازیتوب چې مرکز یې په دوبۍ کې دی او د ادارې په برخه کې کار کوي دلته راغلی یم چې دا ګروپ د څو سیمو ییزو شرکتونو په استازیتوب کار کوي. موږ هیله لرو چې د نړیوالو شرکتونو په مرسته په افغانستان کې کار وکړو. یقینا چې د سیمنټو تولید یو جدي ضرورت دی په ټولو هیوادونو کې، او په دې برخه کې د پانګې اچونې لپاره په کار ده چې په افغانستان کې یو د امن فضا رامنځته شي، او باید په دې برخه کې لازم کارونه وشي.
د قانون وزارت معلوماتو لمخې افغانستان هر کال لشپګو تر 2 میلیونو ټنه سمنټ مصرفوي، او د خپل اړتیا ډیره برخه سمنټ له بهر په خاصه توګه له پاکستان څخه واردوي. چارواکي وایي اوس په افغانستان کې د سمنټو دوه فابریکې فعال دي چې په 40 ساعتونو کې له 700 تر 1000 ټنو پورې سمنټ تولیدوي.
ټاکل سوی سشکل هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان خوا د دې هیواد ولسمشر نه بلکې د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په دې غونډه کې د ګډون په هدف د یکشمې په ورځ نیویارک ته ځي. مسوم ایوند له کابل.
تامه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي اسمبلی کې د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتونو او ناتو سازمانونو له عمومي منشیانو او د یو شمېر هیوادونو له استادو سره دوه اړخیز خبري هم وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جران موسازی د یکشنبه پر په کابل کې خبري اعلان وکړ چې زلمی رسول به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون ترڅنګ د یوې اونۍ لپاره په نیویارک کې د همدغولیدونو لپاره پاتې شي. شاغلی موسازی ونویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر وینا به د ملګرو ملتونو په تاسو پټم عمومي غونډه کې د څپاړوي
البته په دې وخت کې د فارق د ملګرو ملتونو په عمومي جلسه کې د وینا ترڅنګ یو شمېر جانبي جلسو کې ګډون کوي، او همدارس یو شمېر دوه اړخیز ملاقاتونه به هم ترسره کوي. د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا، آذربایجان، سویډن، ډنمارک، امریکا، ایران، چین، عربي متحده امارات، استرالیا، ناتو، عربستان او ایتالیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره دوه اړخیز ملاقاتونه په نظر کې نیول شوی دی. همدارس به د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي سره فغلی بانکمون سره هم یو دوارخیزه جلسه ترسره کوي.
د ملګر ملتونو د سازمان عمومي کلنۍ غونډه د هر میلادي کال د سپتمبر میاشتې د وروستي سې شنبې په ورځ جوړیږي. په دغه ډول غونډو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه مهم مشران او وزیران ګډون کوي، او پر بېلابېلو نړیوالو ستونزو او حل لارو خبرې کوي. د ملګر ملتونو د سازمان په عمومي کلنۍ غونډه کې په خوا خپل افغان ولسمشر حمید کرزي ګډون کاوه، خو دا دوهم کال دی چې د هغه پر ځای د بهرنیو چارو وزیر ورځي. د سیاسي چارو پوهان په یاد غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون مهم بولي، خو پر نه ګډون یې بېلابېلې تبصرې کوي. وایا افغان ولسمشر ځکه د ملګر ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون نس کولای چې د اداري فساد د مخنیوي او اصلاحات راوستل لپاره له نړیوال ټولنې سره ژمنې نه عملي کړي. خو د سیاسي چارو یو بل څېړونکی احمد سیدی بیا وایي چې سش کال باید د ملګر ملتونو د عمومي غونډې تاو د موضوع د سوریه مسله وي.
کل داسې اوریدل کیږي چې زیاتره جلسې عمومي ملل متحد د سوریه په مسایلو کې راڅرخیږي، یعنی دومره د افغانستان مسله عمده نه دي. د دې لپاره رئیس جمهور اشتراک نه لیکلی. بل خبرې هم دا ده چې اوازه اوریدل کیږي محترم د کزمیر رسول کاندید دي. رئیس جمهور غوښته چې دی د دنیا سره نور بهتر معرفي شي، د دې سفر نام د خپل انتخابات لپاره ګټه پورته کړي. بلاندا صلاحیت محترم زلمی رسول ته
همدارنګه د سیاسي چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له دغه ډول غونډو څخه باید د افغانستان د روانو جنجالونو د حل پاره ډیر کار واخلي. د دوی په خبره چې د افغانستان د سولې د بهیر او د سیمې په کچه په دیاړه د همکارۍ د جلبولو لپاره هم په دغه ډول غونډو کې مرسته غوښتل کېدای شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په پېښور کې د ایساویانو د یو عبادت ځای مخې ته د ځانوژونکو 14 د قربانیانو شمیر 80 ته رسیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر حمید کرزي دا حمله غندلې او هغه یې د اسلام ضد عمل بللی دی. د لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې پر عیسوي اقلیت حمله کیږي. نور تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور د کواټۍ گیټ په سیمه کې د سنت جونز د کلیسا مخې ته پرونی تروریستي حمله دو تنو ځانوژونکو هغه مهال وکړه چې د راپورونو له مخې سلګونه کسان په کلیسا کې د عبادت په حال کې وو. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو ایالتي وزیر چودري نصار علي خان وایي د څباندې سلو ټاپیانو له ډلې د یولسو کسانو حالت نازک دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په وژل شویو کسانو کې د پولیسو دوه افسران هم شامل دي. د پېښور د پولیسو مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام له حملې وروسته په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا یو ځانوژن کې برید وو. برید کوونکی هغه مهال کلیسا ته ننوت چې د یکشنبې ورځې عبادت د پای ته رسېدو په حال کې وو. د برید پر مهال په کلیسا کې دننه شاوخوا شپږ سوه کسان راټول شوي وو. دا په څو کلونو کې په پاکستان کې پر عیسوي اقلیت د حملې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. پاکستاني ټلویزیونونو هغه امبولانسونه ښکاره کړل چې د دې برید ټپیانې روغتون ته رسول او د قربانیانو د کورنیو غړي او د سیمې ګڼ نور خلک د کلیسا مخې ته راټول شوي وو. عیني شاهدانو د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دوی د دوو چاودنو آوازونه اورېدلي.
یو نا صاحب درزو شو بستر کو باندې توه تیر شو هیڅ سم نری دل بس دغه مړی مراده وسمال ته وبو کم پراته دی او بس څوک درو چته دی نه سب نور مال پکړی دی زخمه نه دغه پراته دی
بس دی خالی مونګال ته چرچ ختم شو نو ال ته خلق بار هو ته نو بس د شه یو دوا بازو نه راغو یو بس بل پس راغو بس
دا چې کوم وخت ما کې او شاغره 15 منټو کې دنه نه نه چرچ ته رسیدم زه د ما کې وی جی دو سرونه ملاو شو یو سړک یو چرچ د بار ملاو شو یو چرچ کې دنه ملاو شو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا حمله وغندله او ویل چې د بیګنا خلکو وجل د اسلام او ټولو ادیانو د تعلیماتو خلاف عمل دی. عیسویان د پاکستان د وګړو په سلو کې څلور برخه جوړوي. د دوی اکثریت په عامو ځایونو کې ډیر تګ راتګ نه کوي خو د افراطي ډلو لخوا بیا هم په نخه کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان په ګجرانو می ښار کې عامو خلکو د دې اوازې لخپرېدو وروسته چې ګنې د عیسویانو لخوا قرآن کریم ته سپکاوی شوی د عیسویانو نو کورونا او یو کلیسا وسوځول او او کسانی ووجل. د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې د اقلیتونو لپاره ډیر خطرناک دی.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې په دغه هیواد کې له وروستیو تروریستي بریدونو داسې بریښ چې د ټولګوندیز کانفرنس فیصلې او غوښتنې عملي نسی. دا خبره د پېښور په کوټې بازار کې پرې وکلیستا د دوو ځانمرګو بریدونو په بدل کې وکړي. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق پر لیجلی رپورت کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دغه هیواد کې د وسلوالو لخوا تر وروستیو تروریستي بریدونو وروسته ښایي د دغه هیواد د ټولګوندیز کانفرنس وړاندیزونه او غوښتنې عملي نشي. نوموړي دا خبرې د دوشنبه په شپه په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. نوموړي همداراز وویل موږ وسلوالو ته له ښه نیته د خبرو اترو وړاندیز کړو او په وینا یې چې په پاکستان کې له وروستیو تروریستي فعالیتونو داسې بریښي چې له وسلوالو سره د خبرو اترو وړاندیز پر مخ لاړ نشي.
نے ایک اچھی نیت سے ایک نیک کام کا آغاز کیا ہے تو
مونږ په خنیت د یو خکار کول تابع کړی و. د یو خنیت په لرلو د خکار تر سره کول به د خبره نه ده. خو له بده مرغه باید وایم چې تر ټولګوندیز کانفرنس وروسته چې د حکومت او زمونږ سیاسي او مذهبي ګوندونو کوم فکر او پریکړه وه ښایي هغه پریکړې او غوښتنې پر مخ ولاړې نه شي. نوموړي دا خبرې د یکشنبې په ورځ د پېښور په کوهاټۍ بازار کې پر یو کلیسا د دوو ځانمرګو بریدونو په غبرګون کې کولې. نواز شریف په پېښور کې پر کلیسا ځانمرګې برید وغانده او دای د پاکستان د دښمنانو کاروبالو او په وینا یې چې هغوی نه غواړي هېواد یې پرمختګ وکړي. د پاکستان ولسمشر د کورنیو چارو وزیر او د دغه هېواد د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د پېښور پر کلیسا د ترهګرو ځانمرګې بریدونه غندلي او د پېښې له قربانیانو سره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت پر ګډون پاکستانی عیسایانو په دغه هیواد کې د پېښور د پېښې په غبرګون کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زه خان زده مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اریب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سر جنرال بسم الله خان محمدي او د ملي اردو لوی درسیز شیر محمد کریم ته آواز کوم چې د ملي اردو په لیکو کې ښه پورا بدلون راولي. لکه د ملي اردو جنرالان، افسران، بریدمنان او دران سرتیري باید په اول قدم کې باید د نفرم څخه استفاده ونه کړي. په دوهم قدم کې اکثره د ملي اردو ځوانان په رینجرو کې خپل شخصي کارونه کوي. بعضې سربازان یو کال کې کور ته رخصتي نه ځي او بعضې سربازان چې لږ واسطه ولري هغه په درې میاشتو کې کور ته ځي. بعضې افسران په پنځو کالو کې ترفیع نه کوي. بعضې افسران په کال کې رتبه اخلي د ملي ودو ډیر خالګاوی لري نو محترم د ملي دفاع وزي او د لوی درشي صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه اصطلاحات زرته زره راولي په خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کتا سی ازادي رادیو ته غواړی اس ام اس راولېږي کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې لاره نه راولېږي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ. د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. محترم اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یوې ګرانې خور موږ ته تلیفون کړی دی او له دې شکایت لري چې کله یې ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او خپل ورک شوی عزیز یې لټوه نو ډېرو کسانو دې ته بې ځایه تلیفونونه وکړل. د دغې ګرانې خور تلیفون به هم واورو. د دې په څنګ کې یو ګران ورور له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د ورکو شو عزیزانو دوستانو په برخه کې ازادي له ډېرو کسانو سره مرسته کړې ده. نو ګرانو دوستانو ډېر به منظر ډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي له راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو په مخکنیو پروګرامونو کې په څو څو وار موږ داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي چې اوریدونکو شکایت کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او له دغو کسانو څخه موږ په وار وار هیله کړې ده چې زموږ اوریدونکي ونه ځوروي، پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. په دغه حقله بیا هم ازادي راډیو ته یوې ګرانې خور تلیفوني پیغام را لېږلې دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
افغانستان محترم کری
نو ګرانو دوستانو تلیفوني پیغام واورید. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مزوروي، پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه د دې په څنګ کې موږ ته داسې تلیفوني پیغامونه هم راسلي دي چې اوریدونکي له موږ څخه مننه کوي چې د دوی د ورکو شو عزیزانو په پیدا کولو کې مو له دوی سره مرسته کړې ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
د ازادۍ راډیو که ار څه مونږ په حال فازو وستایو خو ډېر کمبود زمونږ نه کیږي. مونږ ډېر ډېر شکریا ادا کوو د ازادۍ راډیو نه وړي چې د ورکو شو عزیزان پیدا شي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده او خصوصا د کارکونکو د جوړیدونکو نه ډېر ډېر مننه. الله دې اجر ورکړي او د کارکونکو نه یو جهان مننه. رشید کریم خبر کون دو گوشتی اول سواره د خیزو د خری د میلان د کندینا زه نو نو غواړم چې خبرې دې کوم خو ډیره ډیره مهرباني. یو جهان مننه او الله دې حاضر عظیم ورکی. الله پاک د آزادۍ راډیو کارکونکو جوړونکو ټول ادارې ته والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
لدې غرور څخه ډېر مننه کوم. مونږ هم غواړو چې له اوریدونکو سره مرسته وکړو څو د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شي. د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د آزادي رادیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام یو د پروفیسر وی دی چې هغه دغه اجماعت نیمیږي د پلان نوم یې علي عبدالباری فکر مرسوم دی. دوه اسکانو دی د هلمند د ولایت د ناوی د فصالۍ د پیریا د پیریا د شرشک وسیدون کوي دی. نو دغه هر چا چې پیدا کړی وي دا یو تفصیل چې ورته دی، هر چا چې پیدا کړی وي یا ورسره یا معلومات لري په دغه شمیره دي زنګ وګوري چپر و چپر پنځه درې سپر و سلور شماره وار ده تکراروم سپر و سپر پنځه و پنځه درې سپر دوا سلور. سلام علیکم، زه سید ګل د منیو لاټ استخلاو د فعالیت ته خبر در سره کوم. ما په دغه نامه باندې درکويچ محمود الله نمیږي د مساکله د تختتلو سي دا داخلو د کلی په دغه سپر په دغه نمبر دی ماته زنګ ووي سپر و نه نه اته و یو سپر سپر بل نمبر سپر و نه درې اته شپږ درې درې و یو نمبر بل بل درته وایم سپر و نه سپر اته نه نه یو شپږ سپر دا دوه ځل د پاره به بیا نمبر درته وایم سپر و نه شپږ نه اته و یو سپر. هر څوک چې په دغه لمبر باندې ما ته زنګ ووي وروره کور یې ودان انعام ورته ستا. السلام علیکم، زه علي محمد د زابل ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور د نامد محمد تاجر یا دوه کاله کېږي لا پته ده، هېڅ دره کې نه معلومېږي که چېرې دی ما خپل اوري او یا بل چا د ده په هکله معلومات وي موږ ته سر دي که دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 4 4 1 5 0 0 5 0 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 4 4 1 5 0 0 5 0. وسلام.
د آزادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 2 1 4 1 15.
السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دلال محمد په نامه ورک دی، شنې سترګې دي، غټ سور ځوان دی، شنې سترګې دي، په نامه دلال محمد دی. زما نوم شری سید محمد دی، د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. دلال محمد په نامه یو نفر دی، هر مسلمان ورته فاتحه یا یو شاه سری یا ځای بندي هر چاته چې معلومي وګوره موږ ته د فدغه تلیفون شمېره باندې زنګ ووي 0 4 4 0 8 9 0 4 1.
زه د پکتیکا د یحیی خیل د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو اتلس کلن ځوان شپږ کاله کېږي چې له کوره نه درکه شوی ده. که زما غږ اوري عبدالاندنی شمېرې دې اړیکه ونیسي 0 4 0 0 5 0 5 0. یو ځل بیا تکراروم 0 4 0 0 5 0. دوهمه شمېره ده 0 4 0 0 5 0. یو سل شپېته د ورکسي نوم ده داود ولد مرحوم ممان د پکتیکا ولایت یحیی خیل د ولسوالۍ اوسېدونکی
هو مراته لسکلاری. ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام، زه مرات مشهور په امیر محمد د شبرغان د اقصی د فیض آباد د علی آباد د کلي څخه. زما یو زوی د عمران په نامه درې کاله کېږي سپاس کاله عمر یې ده د شبرغان د زرګرخانې څخه نادارکه سوی ده. هر چاته که معلومات یې مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي، 0 4 3 0 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 0
السلام علیکم زه هلمند ته خبر کوم چې دو فرکتوی چې نور محمد منیر خان محمد زری د هلمند ولایت له شریا شهر دی تر دې چې معلومات لري کوم پته معلومه ده چې وکاله رئیس وکړي او موږ ته په دغه شماره تماس یې او بل زلم مو فیان دی یو نور نور د سالو څنګه د مسته پیسې تر کومه وخت موږ د شی موږ معلومات هغه نه پاره د لغمانو خو بل اخره مستیز جواب را نه کوي او کار څه معلومات لري ایران یا پاکستان کې له څنګه دي شماره د مسته په معنا څه نيسته سپر او سپر شپږ درې یا یو یا درې نه وي سپر او سپر شپږ درې یا یو یا درې نه وي والسلام علیکم
السلام علیکم زه پر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما یو ماما دی چې لاله په نامه سره مسماري د څلور کال کې له کور لا درک شوی دی هر څوک معلومات لري په دا غاړه معلومات لري په دا شماره دي زنګوي سی براویا څلور سلویټ اولس درې سو واویا بیا شماره ول کې سی براویا څلور سلویټ اولس درې سو واویا
رحمت الما د خوش ہوئے تو سی دور کے زما یا اترزوئی چنو یا محمد دا دو کار کی تھی تو کور پیدا شو ہے ہر چھا معلومات کی ماتا دا بدل میرا زنگ ہوئی صفر وہ سو اشپن نہیں ریت یا پد سوے ہو نہیں وسلام
السلام علیکم نور الحکیمہ لطران اتخا زما یو تر زوی د محمد درې کله کې چې کور ته راغلې ده که چاته دې په اړه معلومات یې مونږ ته دې په دغه نمبر زنګ وهي 0 واویا 2 لس 3 شپږ نه د خدای تمام
زه پر لاسمه د کندهار څخه خبرې کوم زما یو مامان دی لالې په نامه سره چې یو څلور کال کې له شته د وطن د کور ته درک چاته نه دی معلوم هر څوک په معلومات لري په دا نمبر دې زنګ وشي پر اویا څلور څلوېټ اوولس درې سوه اویا نمبر یې بیا یو بل وایم چې پر اویا څلور څلوېټ اوولس درې سوه اویا
زما احمد ابراهيم د ګریش سره خبره کوم از ما او انډیوال د ملاجان په نامه د بلاکاله سیمه کې څه ویلي د چیرز ما دا غوري د کوټه شماره دې څنګه ته وي چې په وسه ومنې څلور څو څلور 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 اتیا په دغه شماره دې زنګ راشو یو سلام ازادي راته مننه
د پاکستان د نوې چمزرانان څخه محمد نیم خبرې کوم ما یو ماما دی د سرپل د خوجګانی څخه ورک تقریبا دوه میاشتې زیاتو کم کېږي جنګل نامه په جنګل نومېږي هر ځای کوي مسته دي په دغه تلیفون باندې یا زنګ ووایي یا دې شماره دې مرته زنګ ووایي شماره و صفر درې سوه یو درې سوه اویا څلور اتیا دوه اویا په دغه نمبر دې مرته زنګ ووایي وسلام
ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ټلیفون پر سیشن زه محمد کابل یم ورور زما یو ورور دی د 22 کال کې د نجیب الدین په نامه چې د کور سند درک دی عبدالصمد اکا زوی دی او د حاجی نظر اکا فکر المصری دی کده د پاک له موږ بل د کار څوک د خپل زغاوري او کیا د یو بل ملګری موږ زغاوري نو 5000 افغانۍ دې تر لاسه کې مو سره دې پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسم صفر و نه اته درې څلور پنځه اته یو دوه یو ځل بیا دا خپله شماره تکراروم که د ده پاک لار چې معلومات راکړي خپل 5000 افغانۍ تر لاسه کې مازې پر دغه شماره مو سره زنګ ووي
السلام علیکم د ازادي راډیو شغلو محترم اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم وحید الله محبت یم درمسیر ولسوالۍ نه د سراړي کني ولې ده زما د کاکا زوی چې د جانان سلامه دي د درې میاشتې کېږي د کور نه درک شوی دی که چېرې چاته معلومات وي او یا هم دوی په اواز په خپله باندې اوري نو کولی شي که دې شمېرو راسره اړیکه ونیسي ټلیفون شمېرې دي 0515 څلور سوه درې اتیا څلور سوه نه څلوېښت بلش میره ده سپر و سو دو تلور سو ویش تلور سو اتا سرویش یو زلی بیا هم سپر و سپر پینزه تلور اتا دری تلور سلور نه هم بلش میره ده سپر و سپر دو تلور دو و تلور سلور اتا
علی محمد ناسا زابل ولایت خبری ما یو رور ده ما صادر په نامه صادر کار کیږي لا په تاره چار چار ځلې اده خپل د ماجا غاوري نو څه د نمبر باندې سما کوم کی څه دا راځه څلور څلېش یو څنګه څه پر څه څنګه څه پر آیا څلور څلېش یو څنګه څه پر څه څنګه یو سلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وبجو پورې خبرونه لري.